د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مو زنور یاس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې مو په د هلمند مارجیل ولسوالۍ ورستي امنیتی وضعیت خبرو د غراز او ری چې د خوست د ولایتي شورا یو شمیر غړي د افغانستان دفاع وزارت تورنوي چې په ښار کې د ډیرو عام ګټو پروژو د عمل کېدو مخنیول ده. د غراز افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا د لسو غوره ټیمونو کې د شاملې دو په اړه هم په تفصیل معلومات درکو. دوه اونیس پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی صفي الله ستنغزي ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لسو بجو د خبرونو سرټکی د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله تیر ماښام له ایران بیرته افغانستان ته راغی. ښاغلی عبدالله په ایران کې ایران له مذهبي مشر ولسمشر او نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوالې شورا یا آی سی سی په لسو غوره ټیمونو کې وروسته له هغه شامل شو چې د زیمبابوې په څیر ملي ټیم یې مات کړ. د بهرنیو خبرونو ډېر اجنډا هم د شمالي کوریا په اړه د سپینې ماڼۍ وایي داسې نښې موندلې چې درې دا ښکاري چې د شمالي کوریا هایدروجنی بم ازموینه بریالۍ نه وه. په دې اړه براک اوباما هم ځینې څرګندونې کړې. تاسو ته خبرونه لرو په دې اړه. پوره خبرونه. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله ایران ته په درې ورځني سفر کې له مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای، ولسمشر حسن روحاني، د بهرنیو چارو وزیر، کورنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې کړي. د دې سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه توافقنامې لاسلیک شوې. د اجرایی رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل دوه توافقنامې
امضا شوې. په دغو دواړو حکرلیکونو کې یوه د سپورت په برخه کې وه، بله هم د توریزم په برخه کې وه. د دې توافقنامو پر بنا ایران ژمن دی چې د سپورت په مختلفو برخو کې افغانستان لوبغاړي دې څخه مرسته ترلاسه کوي.
د افغانستان له اجرایه رئیس سره ایرانی لوري موافقه وکړه چې تر دې وروسته به افغان کډوال کولی شي چې د مهاجرت د اقامې د کارت په واسطه د لنډې مودې لپاره افغانستان ته سفر وکړي او بیا بیرته ایران ته ستنه شي. همدارس د افغانستان اجرایه رئیس له ایرانی لوري وغوښتل چې هغو افغان کډوالو ته چې کورنۍ تر اوسه په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د زده کړو زمینه ورته برابره کړي. په دې برخه کې ایران یو لړ ژمنې هم وکړي. اجرایه رئیس عبدالله تیر ماښام کابل ته بیرته راستون شو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوالې شورا یا آی سی سی په لسو غوره ټیمونو کې راغی. دا امتیاز افغان لوري ورسره تر دې ترلاسه کړ چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړي هیواد زیمبابوې ته تیر شپه په شارجه کې په دوه وکټونو ماتې ورکړه او له دې سره یې د یو ورځنۍ لوبو روانه لړۍ 3-2 له زیمبابوې وګټله. ټولو افغانانو د دې بریا د ترلاسه کولو په خاطر خوښي ښودلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې د دې بریا مبارکي لیکلي او ویلي دي چې افغان لوبغاړو په خپلې بریا سره ټول سر لوړی کړل او تر هغه زیات خوشاله را په برخه کړی. زیمبابوې افغانستان ته په پرونی لوبه کې 209 لخت منډې هدف وټاکه. د هدف ته په داسې حال کې افغان لوبغاړي ورسېدل چې لا دوه توپه پاتې وو. ګلبدین نایب د دوه اتیا منډو په جوړولو سره د لوبي غوره لوبغاړي وټاکل شو او محمد شهزاد محمدي په 15 لوبو کې د 213 منډو د جوړولو لپاره د ټولو لوبو تر ټولو غوره لوبغاړي انتخاب شو. د هلمند امنیتی چارواکي وای مرجه ولسوالی بیرته له طالبانو ونیوله. د هلمند امنیه قومندان عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ته ویل له دوشنبه را په دې خوا په مرجه کې اوسل شل طالبان وژل شوی او په ولسوالی کې نوې امنیتی پوسټې ځای پر ځای شوې دي.
د مرجه ولسوالی کاملا د پولیسو لاس راغله. الته موږ عملیات درلودل. موږ وکولای شو د لوی لارې د کیمپ له خوانه ټول لارې خلاص کړو. د ترافیک په مخ حوالته نوې پوسټې تقریبا لاس ثانیه پوسټې موږ افراز کړې دي.
بلورت امریکایي ځوکونه وایي چې د مارجی ولسوالۍ د برتنیولو لپاره تر لسو ډیری هوایي حملې د افغان ځوکونو په ملاتړ ترسره کړې دي. د افغان ځوکونو په وینا د مارجی د نیولو لپاره پلیو بهرنیو ځوکونو له دوی سره په جګړه کې برخه نه واخیستې. او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې په لړ عملیاتو کې 19 وسلوال مخالفین وژلي. د کورنۍ چارو وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي دا کسان په تیرو دوه ورځو کې په لغمان، سرپل، روزګان، غزنی، پکتیکا، هرات او هلمند ولایتونو کې د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بیا هم خراغلی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شمالي کوریا اټومي ازموینې ته په پام سره یو ځل بیا له جنوبي کوریا او جاپان څخه د دفاع په برخه کې د خپل هیواد پر ژمنې ټینګار وکړ او د شمالي کوریا په وړاندې له سخت اقدام ژمنه وکړه. سپینې ماڼۍ نن وویل چې د جنوبي کوریا له ولسمشر پارک ګیون هې او د جاپان له صدر اعظم شینزو آبې سره په ټلیفوني خبرو کې اوباما موافقه وکړه چې متحدین باید په ګډه کار وکړي تر څو د شمالي کوریا د وروستي بې باکه چلند په وړاندې یو نړیوال متحد او قوي عکس العمل څرګند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې جان کیری هم ورته خبرې له خپل جاپانی او کوریایي سیالانو سره کړې دي. د جنوبي کوریا یو چارواکي رایټرز ته ویل چې مشرانو د کوریا په ټاپو وزمه کې د امریکا د ستراتیژیک قوت په اړه خبرې کړې دي. له بلې خوا سپینې ماڼۍ ویلي داسې نښې موندلې چې تریخکاري د شمالي کوریا هایدروجني بم ازموینه بریالۍ نه وه. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویل د دې سربېره شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه سرغړونه کړې ده.
The initial analysis that's been conducted
the هغه راپور لمړني څېړنه چې خبر شوی دا څرګندوي چې د شمالي کوریا ادعا د هایدروجني بم د برلیټو په برخه کې سم نه ده. په تیرو 24 ساعتونو کې هیڅ داسې سند شوی چې لمخې د شمالي کوریا د تخنیکی او پوځي ځواک په اړه د امریکا په ارزیابۍ کې بدلون راشي. سپینه مانی وایي چې د شمالي کوریا د نړۍ تر ګردو منځوي هیواد چې هر وخت د نورو د پارونی هڅې کوي. بیا هم د شمالي کوریا په اړه ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا اټومي ازموینه غندلې. امنیت شورا تیر شپه وروسته تر دې بیړنۍ غونډه راوبلله چې پیونګ یانګ ویل د هایدروجني بم بریالۍ ازموینه ترسره کړې ده. د امنیت شورا 15 غړیو تیر شپه ویل دا ډول ازموینه د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه ښکاره سرغړونه ده او د شمالي کوریا د هڅه په ښکاره د نړۍ سولې او امنیت ته یو ګواښ دی. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلافي ځواکونه وایي د دوی د بمباري له امله په سوریې او عراق کې د داعش د تیلو د استخراج دیرش په سلو کې مخه نیول شوې ده. د ائتلافي ځواکونو یو ویاند ډګروال سټیفن وارن د چهارشنبې په ورځ ویل په تیرو دریو میاشتو کې د تیلو پر تسهیلاتو 15 ځله بمباري شوې ده چې له دې سره د ورځې د 34 سره بیرلو تیلو د استخراج مخه نیول شوې. د داعش یا اسلامي دولت وسلوالو چې تیر کال د عراق او سوریې پراخې سیمې ونیولې د تیلو قاچاق پیل کړ او په دغو پیسو خپل عملیات مخته وړي. ډګروال وارن چې تیر میاشت په عراق او سوریه کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش 2500 کسان وژل شوې دي. د وارین په وینا په عراق او سوریه کې د بهرنیو په ګډون داعش له 30 تر 40 تنه وسلوال لري. په بحرین کې چارواکي ویلي له ایران سره په ارتباط کې یو شبکې چې په بحرین کې د بریدونو پلان درلود زپلې ده. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت د چهارشمې پر ورځ ویل د شبکې د ایران له سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو او د لبنان له حزب الله وسلوالې ډلې سره اړیکې لرل. د کورنۍ چارو وزارت د وینا د وزارت په وینا د شبکې پلان درلود چې یو لړ خطرناک به میچاودنی په بحرین کې وکړي. بیا هم د ایران په اړه د ایران د فوټبال یو وتلې لوبغاړی ورسره له هغې زندانې شو چې پر رسنیو کې له شمیر خزو سره داسې تصویر خبر شول چې پر اسلامي حجاب برابرۍ جامع نه وي اغوستي. بهنام علي محمدي چې د ایران د پرس پولیس د ټیم ګول کیپر 29 کلن سوشا مکانی مدافع وکیل دی وایي د مکتب خصوصي ایمیلونه هک شوي او معلوماتي خبر شوي. هغه ویلي چې په دې اړه د اسناد له چارواکو سره شریکوي. او د امریکا متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت خاروال د لاس انجلس په یو سیمه کې د طبي غازو د زیات خوریدو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. جیرون براون تیرورس ویل چې د لاس انجلس ښار د پورتر رینج سیمه د خلکو د غوښتلو او د میتان غاز د زیات خوریدو په خاطر د پریکړه کړې ده. تر ځمکې لاندې د غازو د په وزیر مکه د غازو د خوریدو مسله د اکتوبر په میاشت کې راپورته شو چې له امله زرګونه کورنۍ د دوو خوندزیو د ماشومان په شمول له خپل سیمو وایستل شوې. دا د سیمه یو نړی مهم خبر لما التيامو مننا
خبرونه ملاحظه ریډو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي ریډو په ویب پاڼه کې شته. پته مو هم د ازادي ریډو ټکی اورګ یا ټکی کام. ګلانی په خبرونه کې اورې چې افغان امنیت ځواکونه وایي چې د مرجی ورسواله بیرته وسلوالو طالبانو نیولې ده. امریکایي چارواکي هم وایي چې د ورسواله په بیرته نیولو کې د افغان ځواکونو ملاتړ کړی دی.
د تاریخ ناور د بازار روسته تر کیم پورې سړک د ډول ډول وسلو د مرموی په پچکونو لړلې او د لارې پر شاوخوا هیڅ څوک نه تر سترګو کېږي. یو یو ځای خلک د کور دننه پر دیوالونو سر پورته کوي او د امنیتي ځواکونو ټنګونه ساري.
د ازادي راډیو سیمهیز خبريال به مو په یو تفصيلي راپور کې د مارجي لورستي وضعیت خبر کړي. یا خو د ولایتي شورا غړي د افغانستان دفاع وزارت تورنوي چې په خار کې د ډیرو عام ګټو پروژو د عملي کېدو مخنیوي ولده.
د ملي دفاع وزارت پر چارواکو غږ کو هغه عمل منفعه پروژې چې د خوس د ولسونو په ګټه دي د خوس د ولسونو د پاره دي د هغه په تطبیق کې نه یوازې دا چې مزاحمت نه کوي بلکې زموږ سره د همکاري وکړي.
د افغانستان د کرکټ ټیم د نړیوال شورا په لسو غړو کې ورسره تر دې شامل شو چې تیره شپه زیمبابوې ته په ورځنۍ لوبه کې په دوه وکټو ماتې ورکړه. شمالي کوریا وایي چې اټومي بم یې په بریالیتوب سره ازمولی خو یو شمیر هیوادونه په دې اړه شک کوي. دا چې ولې په دې اړه مو له یو افغان ساینس پوه سره مرکه کړې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د حقیقت په پروګرام کې مو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې مسؤل سره په دې اړه خبرې کړي چې دغه کمیسیون تر اوسه پورې د ماشومانو په برخه کې څه کړي دي.
درویش نو اسی پزیره کټګوري په دې هیواد کې د ماشومانو دا ډیره زیاته ډیره درشته خبره.
د انصاف پلیټیکل اونیز پروګرام هم مهیروي. په داسې حال کې چې افغان امنیتي چارواکي له وسلوال طالبان څخه د هلمند مارجی د ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي، په سیمه کې امریکایي چارواکي وایي چې امریکایي ځانګړو ځواکونو په دې برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ کړی دی. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ته وویل چې له دوشنبه را په دې خوا په مارجه کې لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل یو سلو شل طالبان وژل شوي او په ولسوالۍ کې دوی نوې پوستې ځای پر ځای کړې دي. مارجه ولسوالۍ ته غځېدلې لار تر دوه میاشتو وروسته خلاصه شوې ده، خو لا هم وسلوال پر ډېرو هغو پوستو چې په لاره کې نوې جوړې شوې حملې کوي او دغه راز هغه موټر چې د ولسوالۍ مرکز ته ځي راځي. ویل کېږي په مارجه کې د افغان او بهرنیو ځانګړو ځواکونو لخوا دوه شپې وړاندې عملیات پیل شوي، خو چارواکي په دې عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو د حضور خبره نه مني. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د پولیسو په یو کاروان کې مارجه ته تللی دی او د مارجی د ورستی وضعیت په اړه نوی معلومات راټول کړی دي.
مارجی ته د سرتیرو لپاره د معلوماتو او خوراکي توکو د انتقال امدګی نیول کیږي چې په عملیاتو بوخت دي. دوه ورځې وړاندې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. چارواکي وایي د افغان ځنګړو ځواکونو او پولیسو لخوا د مارجی ولسوالۍ ټولې سیمې بیرته نیول شوي دي او طالبانو بل مقاومت دغه سیمه ما ته هم د مرجه څخه د لیدنې موقع راکول سوه. ډېر اسانه نه ده چې د امنیتي ځواکونو په ټانک کې د وسلو او مرمۍ په منځ کې ناست دي. د ټانک چلوونکي زما تر څنګ پروت کلاشینکوف ته مرمۍ تیره کړه، ټیپ ته هوا ورکړه او موسیقي اوري. کته مار شیبه ده چودونی او وسلوال بریت پاره فکرونه کوم، خو د چارواکو ډیر داد آرام راکوي. غرمه مهال د لشکرګاه څخه ووتلو د مارجی او نادالی پر دولاري د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ چې د مارجی څخه لشکرګاه ته روانو په مخ راغی. امنیه کمانډان چې یو پرش په مارجی ته د غزیدل لار په پرنستلو وهلی و د مارجی د نیولو خبر ورکړ. دوول د مارجی پر سړک تر څوار لس ډیر بیلری ماینونه کشف کړي او خونڅه کړي دي. سرجنګ زیاته کړم په عملیاتو کې بارني ځواکونه نسته او د پولیسو او افغان ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي.
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لاس راغله الته موږ عملیات درلودل. موږ کولای شو د لوی لارې د کیمپ لخوانه ټول لارې خلاص کړو. ترافیک په مخ اولته نوې پوسټي تقریبا لاس ثانیه پوسټي موږ افراز کړی دي او ټول لارې بلاک کړل. نور دښمن نشي کولای چې دا لارې د ترافیک په مخ بند کړي او یا د وسلوالو قوتونو په مخ داخل د مرجی کې هم بازار ته موږ لاړو. د بازار په شاوخوا کې مهم پوسټي پرانیستلې او د ناوې لخوانه هم نور قوتونو ماینونه پاکول او هغه لاره هم خوشوله. په مرجه کې مخالفینو سخت شکست خوړلې ده. تقریبا یو سلوشل نفرونه زیات مړی او زخمیان شوی دي. دوی تر لاغه اخر نقطو پورې بشات للی دي.
د امنیه کمانډان دغه خبرې د مرجه پر لار د موجود وضعیت سره فرق کوي. د دغه شل کیلومتر سړک تر شل ډیر پلچکونه په ماینونه لوزل شوی دي. د امنیتي ځواکونو دوه ټنګونه تخریب پراته دي او تر کمپ سیمې پورې په بیلابیلو ځایونو کې وسلوال ډزې کوي او په ټانک کې سپاره پولیس هم په پیکا جواب ورکوي. د
د تریخ ناور د بازار وروسته تر کیمپ پورې سړک د ډول ډول وسلو د مرمیو په پوچکونو لړلی او د لارې پر شاوخوا هیڅوک نه تر سترګو کیږي. یو یو ځای خلک د کور دننه پر دیوالونو سر پورته کوي او د امنیتي ځواکونو ټانګونه څاري. دغه علایم پر دې لاره د تیرو سوو قیمتي ورځو ښوونه کوي. پر لاره څو ځای ودرېدلو پولیس هڅه کوي د مرمیو بار غټ موټرونه داسې رهبري کړي چې د وسلوالو لخوا پیرېدونکي مرمۍ ونه خوري. د کیمپ بازار چې د مرجې د مرکز څخه شاوخوا 10 کیلومتره لیر دی تړلی او نږدې ټول دوکانونه چور سوي دي. معلومه نه ده چې دا چور چا کړی دی، خو د دې بازار په منځ کې د محلي پولیسو پوسته ده. په کې ناستو کسانو تور او سپین پاجونه تړلي او د سړک په منځ کې د افغانستان درې رنګه ډیر لوی بیرغ هم درولی دی. کیمپ ته ورسېدلو د مرجې پر اسمان د بارنیو ځواکونو دوه چورلکې، یوه جوټ او یوه هم ډېره ستره کشفي الوتکه ګرځي. د مرجې د منځه د غټو مرمیو او چاودنو ږغونه رارسېږي. د عامه نظم یو پولیس د نوم نښو دورو په شرط وایي تر هغو چې په دوامداره توګه د هوا د لارې ونه څارل سي، اضافي او زیات سرتیري دې ولسوالۍ ته ونه لېږل سي، د مرجې امنیت ټینګول اسانه نه دي. دی وایي دولت باید دا تصمیم ونیسي الوتکې دې د مرجې جغرافیا په دوامداره توګه وڅاري او دلته باید اضافي سرتیري راواستول سي، ځکه موږ ګورو چې ملي اردو جنګ نه کوي او که چیرې د مځکني قوتونو سره هوایي ملاتړ ورسره وي مرجې جوړیږي او دلته بل ډول امنیت نسي راتللی. د مرجې د جنګ اول خطونه ټول د عامه نظم پولیسو ساتلي دي. په کیمپ کې د پولیسو ولاړ کاروان تر مازیګره وځنډېدی او د مرجې مرکز ته په تللو ونه توانېدی، ځکه پر لاره تلونکي ټانګونه په منظم ډول د وسلوالو د سپکو او درنو وسلو تر برید لاندې راځي. دا ولسوالي په 2010 میلادي کال کې د شاوخوا 15,000 افغان او بارنیو ځواکونو لخوا د وسلوالو له ولکې وایستل شوه، چې د تیر 2015 میلادي کال په وروستیو کې د وسلوالو د یو ستر ډلهییز برید په ترڅ کې ډېرې سیمې سکوت شوې او اوس یې حکومت د بېرته نیولو ادعا کوي. محمد الیاس دی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
الیاس دهی چې د هلمند مرجې ولسوالۍ ته په یوه کتار کې تللی و او د دې ولسوالۍ وروستی وضعیت په یو راپور کې کښلی و. له بلې خوا د امریکایي ځواکونو یوه ویاند ویلي دي چې امریکایي الوتکو 2 ځله د هوا له لارې د مرجې شاوخوا بمباري کړې ده. د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال مایکل لارن تېر ورځ وویل امریکایي ځانګړي ځواکونه لا هم په خپل ځای کې دي او په مرجې او سنګین ولسوالۍ کې د افغانستان د ملي پوځ ملاتړ کوي. ډګروال لارن په وینا د ملاتړ دا ملاتړ د هلمند شمال لوري ته پسې پراخیږي او د هوا له لارې د افغان ځواکونو ملاتړ دوام لري. رویترز آژانس لیکي چې امریکا او بریتانیا هلمند ته اضافي ځواکونه استولي دي څو د افغان پولیسو او عسکرو روزنه وکړي او د هغوی ملاتړ وکړي. د امریکا دفاع وزارت ویان پیټر کوک په هلمند کې د امریکایي ځواکونو احتمالي حضور تایید کړ، خو د هغوی د شمیرې په اړه څه ونه ویل. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالای بشیر د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې وړاندې کوي.
ډیلی بیسټ ورځپاڼې په خپل آخري کړنه کې د په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لپاره د وینې تویولو او د مرګ سیوري بیا راغلي تر نامه لاندې مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې د هلمند د مرجې ولسوالۍ وروستۍ پیښې ته په اشاره سره لیکلي چې پکښې یو امریکایي سرتیری ووژل سو او 2 کسه ټپیان سول. ورځپاڼه زیاتوي چې د دوغو کسانو وژل کېدل او ټپي کېدل دا پوښتنه راپورته کوي چې په افغانستان کې د امریکا اوسنۍ ماموریت څه دی او د امریکا د دفاع وزارت هم په دې بحران کې خپل ماموریت پټ ساتلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه دا سرتیری چې د امریکا له ځانګړي قوا سره تړاو درلود په مرجه کې له افغان ځواکونو سره د مرستې پر مهال وژل سوي او ټپیان سوي دي، او دا په دې معنی ده چې په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د سرتیرو شمیر کافي نه دی چې د افغانستان د ټولو ستونزمنو سیمو کې وویشل سي او عملیات ترسره کړي. لبلی خوا په عراق او سوریه کې د امریکا ځانګړي قواوی په عملیاتو بوخت دي او له همدې کبله د دوی ویش په دې ډول سوی چې نس کولای د عادي قوې په توګه په بحراني سیمو کې فعالیت وکړي. د ډیلی بیسټ ورځپاڼې په وینا د امریکا په دفاع وزارت کې ځینې په دې باور دي چې په 2014 کال کې به عراق او سوریه د امریکا د توجه مرکز نه وي، بلکې د افغانستان بحران به بیرته د توجه مرکز وګرځي. ورځپاڼه زیاتوي چې په مارچ کې د امریکایي سرتیر مړینې په روان ایسوي کال کې د امریکا لومړی قرباني و، او د تیرو څو اونیو په اوږدو کې دا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو اوومه قرباني ګڼل کیږي. د دسمبر په 20مه د امریکا شپږم سرتیری د کابل په 10 کیلومتر کې د بګرام پاډا کې ووجل سو. هافینګټن پوسټ ورځپاڼه په خپل اخیری کړنه کې په مزار شریف د هند پر کونسلګری د حمله په اړه لیکلي چې دا تروریستي حمله او د هندستان په پټانکوټ کې حمله څرګندوي چې پاکستان که هر څه په څرګند توګه وایي چې په خپل سیاست کې تغییر راوستلی دی، خو په عمل کې اوس هم د تروریستي او جهادي پدیدې څخه په افغانستان او هندستان کې د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان له دغو افراطي ډلو څخه په خپله نیابتي جګړه کې کار اخلي او داسې ګڼي چې دا جګړه کولای سي د پاکستان بهرنی سیاست پیاوړی کړي او په افغانستان کې د هند د نفوذ مخنیوي هم وکړي. لبلې خوا د هافینګټن پوسټ د لیکنې له مخې د سپتمبر له 18مې وروسته د پاکستان د هغه وخت ولسمشر پرویز مشرف د تروریزم پر ضد د جګړې برخه سو، خو بیا هم هغه ډلې چې په افغانستان او هندي کشمیر کې جګړه کوله په پاکستان کې ازادي غوښتونکي بلل کېدي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په نومبر میاشت کې واشنگتن ته د خپل سفر پر مهال وویل چې نور به د جهادي ډلو ترمنځ توپیر نه کوي او ټول ته به په یوسته ګوري. په څرګند توګه پاکستان په خپل سیاست کې یو تغیر شوهلې، خو د دې هیواد پوځ او په ځنګړې توګه استخباراتي ادارې یا ISI په هیڅ ډول دې خبرې تجمن نه وو. د ورځپاڼې په وینا تر هغه وخت چې په امریکا کې د پاکستان تبلیغات پیرونکي لري او د دوی ژمنې جدي ګڼل کیږي، هیڅ دلیل نشته چې پاکستان پر شتون ډول خپل سیاست تغیر کړي.
د سهار لس بجې او 21 دقیقې دی. ازادي راډیو اوري. افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا په لاسو غړو کې وروسته تر دې شامل شو چې تیر شپه زیمبابوې ته په یو ورځنۍ لوبو کې په 2 وکټو ماتې ورکړه. د دې لوبې په اړه تفصیل احمد شیبه راوړو.
په شارجه کې تیر شپه یوازې 3 توپه پاتې وو او افغانستان یوه منډه غوښته. ستونزه دا وه چې 8 لوبغاړي سوځېدلي وو او 2 سلامت وو. توپ ته ګلبدین نایب ولاړ و. باولینګ د زیمبابوې بالر ماجزي واکا وه چې 2 وکټ یې مخکې تیاری اخیستلې. ګلبدین نایب شپږیزه ووهله او د 2 منډو له جوړېدو سره د دې لوبې غوره لوبغاړی شو. دا لوبه له 2 اړخونو د افغانستان لپاره خورا مهمه وه. یو اهمیت دا و چې افغانستان له زیمبابوې څخه د 5 ورځنیو لوبو لړۍ وګټله. مخکنی 2 لوبې زیمبابوې او 2 هم افغانستان ګټلې وې او دا 5مه وه چې هر ټیم ګټلې وه کپې خپله وه. د دې لوبې بل مهم ټکی دا و چې د کرکټ د نړیوالې شورا په لسو ټیمونو کې له دې ګټې سره افغانستان داخلې ده او که زیمبابوې بایللې وای له دې لسته وتله. همداسې شو، افغانستان داخل شو او زیمبابوې بهر شوه. د دې لپاره چې زیمبابوې له لسو ټیمونو بهر شوه، د دې ټیم لوبغاړي تر لوبې وروسته خورا خپه د شارجې د کرکټ له سټېډیوم ووتل. خو له عربي متحد اماراتو زرګونه کیلومتره لري، نیمه شپه د افغانستان په ښارونو کې ځوانانو د کرکټ خوشی ته اتڼ وکړ. افغانستان د سر لوبغاړی محمد شهزاد د تیرو 5 ورځنیو لوبو په ترڅ کې 228 منډې جوړې کړې چې له دې سره د ټولو 5 لوبو غوره لوبغاړی وټاکل شو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
زیت الله افغان له خوست څخه لیکي، ټول افغانان ته د افغانستان د کرکټ ټیم د بریا مبارکي وایم. یو بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکل شوی ویل دا چې د افغانستان د کرکټ ټیم د نړۍ د لسو غوره ټیمونو کې شامل شو، دا یو خبر دی او ټول افغانان ته مبارک وي. د زابل د شنکی ولسوالۍ د حاجی میرویس نیکل د قلعه اوسیدونکي خان شاه عالم لیکلی دي چې ټولو زمرو افغانانو ته د کرکټ د توریالیو لوبغاړو د بریاو مبارکي وایم. لطاسو ټولو مننه چې ازادي رادیو ته پیغامونه راستوي د افغان بي سي اتلس شمیر لارې موږ پیغامونه هاروم روز تاسو په خبرونو کې خبرو. د بلخ سیمه ییز چارواکي وایي چې په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ وروستۍ حمله له هېواده بهر د یوې تروریستي ډلې لخوا تنظیم شوې وه. د بلخ د امنیت عامر عبدالرضاق قادري پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د حملې له پای ته رسېدو وروسته دوی د وسلوالو حمله کوونکو ټلیفونونه او داسې نور اسناد ترلاسه کړي چې څرګندوي دا برید د چا او کومې ډلې لخوا ترسره شوی، خو په اوس وخت کې د امنیتي ملحوظاتو له امله نشي کولی دا معلومات له رسنیو سره شریک کړي. قادري وویل د خپلو څېړنو له بشپړېدو سره سم به ټول جزئیات رسنیو ته په ډاګه کړي. په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ او د غراز د هند په پټانکوټ هوایي ډګر کې وروستۍ حملې ته تړاو سره لړۍ پر سخت دریځو ډلو آیا لکه جیش محمد او لشکر طیبه باندې د نړیوالو بندیزونو سربیره د دغو ډلو مشران چې په پاکستان کې د آیا دا بیا فعال شوي دي. ملالای بشیر په فلوریدا کې د سیمه ییزو چارو له کارپو محمد تقی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې دغه پیښې په داسې حال کې پیښېږي چې د پاکستان او هند ترمنځ د سولې خبرې پیلېږي، آیا دا سره تړاو لري؟
جنګیالي او سخت دریځه ډلې چې کوم دي هغه د تیار نه دي چې خبره امن طرف ته لاړ شي. سوال دا دی چې هغه خلک چې د داسې خلکو پشتیبانی کوي هغه ته مرسته کومک ورکوي، آیا غوی دې رول لري او کنه لري؟ کار خبره کوم چې سوال په پاکستان د استخباراتي ادارو او پاکستان د ځواکونو باندې پورت اول چې غوی نه بغیر پاکستان کې داسې خلکو پالن بل څوک نشي کولی، نو آیا پاکستانی ځواکونو استخباراتي ادارې دې ته تیار دي چې دا هند او افغانستان سره مسلې چې کم دي دغه خبرو په طریقه باندې ریزالف شي، یا هغه اوس هم د ټیررست ټیکټکس استعمال کول غواړي؟
دغه وسلوال یا هغه کسان چې د دوی ملاتړ کوي ولې د پاکستان او هندوستان ترمنځ روابط ښه روابط نه خوښوي؟
پاکستان د سیویلین واکمنانو سیاستمدارانو او د پاکستان د فوج چې کوم قیادت دی د سرلښکر دی لیکي اوس هم تفاوت شته، مسلې غي خپل کې لري مختاره خو به کېدې شي جدا نه وي، خو د ځمکې حالات د دې چې د پاکستان د موجوده سیویلین حکومت چارواکو دا تورونه لګولي دي چې د پاکستان استخباراتي ادارو دا کوشش کوي چې دا حکومت وګرځي د میاسر نواز شریف حکومت. ابراهیم شریف دلته واشنگټن ډي سي ته راغلی او دلته یو ټینګ ټینګ سره آف دی ریکارډ خبرې کولې. هغه دا وایي چې موږ ته دا خبره پرېږدو چې د هند او د پاکستان تعلقات نارمالایز شي، نو خلق به کشمیر هیر کی ومن بالکل دې ته تیار نیو چې کشمیر نو د کشمیر هیرولو مقصد هغه سره پرابلم څه دی؟ خدای دې چې کشمیر یو لوی جواز دی د پاکستان د فوج دغه سیاسي قوت چې هغه تر لاسه کړی دا د پاکستان پر ریسورسز کې چې کوم هغه یو لوی برخه ځانته پروپریټي ځانته کیږي. که د کشمیر مثلا نارمالایزیشن طرف ته لاړ شي د افغانستان سره مثلا نارمالایزیشن د پینځه لکه ریګولر فوج او پینځه لکه اف سی او دا نور چې کوم سټینډینګ دی تقریبا یو ملیون ځواکونه د پاکستان دغه جواز بیا نه پاتې. زما دا خیال دی چې د پاکستان د سویلین قیادت به دا امتحان وي چې هغې دا پټانکوټ باندې څه قسم اکشن اخلي. زما داسې پام دی چې هغې به ډېر زیات ونه کړي.
د پاکستان حکومت په څه ډول کولای شي چې د خپل پوځ او استخباراتي ادارې مخه ونیسي چې په سیمه کې ثبات رامنځته شي؟
سیاسي چې کوم خلک دی پاکستان کې هغه دومره زوره ورم نه دی او ډیرو مسلو باندې هغه کمپرومایزز هم کوي. ما خیال دی چې پاکستاني سیاستمداران هغه ته تیار نه دي
چې حکومت نشي کولای د خپل پوځ مخاوني سي، نو نړیوال باید په دې اړه څه وکړي؟
د پاکستان سیاستمداران فوج باندې واک نه لري، اختیار نه لري، نیوکه نشي کولای، نو بیا به دا خپل کیس اسکلیټ کول غواړي نور دنیا ته ویل غواړي چې هغه خلک چې کوم د پاکستان ځواکونو ته وسله ورکوي، پیسې ورکوي، نور قسم سانکشنز ورکوي، د دنیا کې د ګرځېدو ازادي ورکوي، نو هغه ته دا سوال پورته کول پکار دي چې بای دا خلک راخلي پروګرامونه پر راولپنډي کې جوړیږي، خلک په کوټه کې پروت دي او بربادي په افغانستان او په هند کې راولي داولې.
د سیمه ییزو چارو کارپو محمد تقی.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
او ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو 296 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صاف اوازې اوریدلی شئ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم پیدا کولی شئ. پته مو ده ازادي رادیو .org یا .com. د خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو. خو د شمالي کوریا د اټومي ازموینه په اړه مو له یو افغان ساينس پوه سره هم مرکه کړي. او د خوست د ولایتي شورا د یو شمیر غړو د شکایتونو په باب هم راپور لرو. خو اوس بیا هم صفي ولستان اگزیتا ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله ایران ته په درې ورځني سفر کې له مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی، ولسمشر حسن روحانی، د بهرنیو چارو وزیر، کورونی چارو وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره خبرې وکړې او پرون ماښام بیرته کابل ته راستون شو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شورا یا آی سی سی پلس غوړو ټیمونو کې راغی. دغه ټیم رسله هغه لسم مقام ترلاسه کړ چې زیمبابوې ته 3-2 په 15 یورزنیو لوبو کې ماته ورکړه. د هلمند چارواکي وی مارجا ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې. د هلمند چارواکو ویلي له دوشنبې را په دې خوا په مارجا کې اوسلو شل طالبان وژل شوي او په ولسوالۍ کې نوي امنیتي پوستې ځای پر ځای شوي دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما د شمالي کوریا د اټومي ازموینې ته پام یو ځل بیا له جنوبي کوریا او جاپان څخه د دفاع په برخه کې د خپل هیواد پر ژمنې ټینګار وکړ او د شمالي کوریا په وړاندې د سخت اقدام ژمنه وکړه. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد تلفیز وکونه وی د دوی د بمبارۍ له امله په سوریه او عراق کې د داعش تیلو د استخراج ډیرش په څلو کې مخنیول شوې ده. او په بحرین کې چارواکي وی له ایران سره په ارتباط کې یو شبکه چې په بحرین کې د بریدونو پلان درلود ځپلې ده.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کوي شي چې تفصیل په بشپړ توګه ولولې. وړاندې د حقیقت د په اونیس پروګرام کې مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې مسؤل سره په دې اړه خبرې کړې دي چې دغه کمیسیون د خپل تاسیس را په دې خوا د ماشومانو د حقوقو د خوندي کولو په برخه کې څه کړې دي. دغه راز د انصاف په لړه کې بل اونیس پروګرام هم مهیروي. خو اوس یو دو نور موضوعات لرو. لمړی بلار شو د شمالي کوریا د اټومي ازموینې په اړه د نړیوالو عکس العملونو ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شمالي کوریا اټومي ازموینې ته په پام سره یو ځل بیا له جنوبي کوریا او جاپان څخه چې د امریکا دواړه کلک ملاتړی دي په سیمه کې د دفاع په برخه کې د خپل هیواد پر ژمنې ټینګار وکړ او د شمالي کوریا په وړاندې د سخت اقدام ژمنه وکړه. شمالي کوریا پرون اعلان وکړ چې د هایدروجنی بم ازموینه کړې ده. نړیوال دې خبرې اندېښمن کړي. خو یو شمېر هیوادونه شکل لري چې دا خبر به رښتیا وي. د 14 په اړه احمد شیبر د جرمني په هانوور پوهنتون کې د اټوم د برخې له څېړونکي ډاکټر محمد تنها سره مرکه کړې او لومړی هم دغه پوښتنه ترې کړې چې ولې ځینې د پیونګ یانګ پر دغه اعلان شک څرګندوي. محمد تنها په ځواب کې وویل
هایدروجنی بم اول خدای په مراتب زیات اته په زرګونو مراتب زیات دی. نورمال اټومي بم ډېر قوي ده او دوم دا چې دی د جوړولو د پر اول خپل یو مکمل د اټومي بم د جوړولو پروګرام ضرور دی. اوس کوریا ویلي دي چې څو د لوی اټومي ټیسټونه کړي دي. خدای ټیسټونه دینو ادارو لکه سی ټی بی ټی وایي یي کسان تایید کړي دي. خو دا چې دا تر کنټرول لاندې ټیسټونه دي کنه دي دا هم یو شکل خوانه او اسانه دې دې منل نشي کېدای په لدې چې دا یو لري سب چې او د سب د پاره مختلفې بیلابېلې لارې دي چې یو هغه چې د یو اټومي بم د 14 نوروست په هوا کې خبريږي. بل دا چې هغه زلزلې چې رامنځته کی یا ضربې چې رامنځته کی او بل دا چې دا هایدروجنی بم به خپ په سلا په خلې ساحه کې ترجمه کې لاندې وسی بیا نو اخیری لارې دا غده چې باید د سټرام ورته هغه ساحه کی خپل تیرنې وکړي چې په دې برخه کې تر اوسه پورې هغه د ټیسټ چې سوي د یو واځه د زلېټه کان شي دي هغه محسوس شوی دی.
د ټیسټ خبره تاسو وکړه. ټیسټ خاص هم ګران د شمالي کوریا کې نړیوال وازمو یو کسرنګ
او بالکل مشکل دا دی چې شمالي کوریا هم د نړیوال اټومي انرژي اجام غړي نه ده په 2003 کې د دین غړیتوب نه وتلې ده او دومره دا چې هغه د ټیسټونه چې بندي هغه ته یو قرارداد یو تړون ده چې سی ټی بی ټی او په نامه یادیږي یو اداره ده آر سی ٹی بی ٹی قرارداد شمالی کوریا ہند پاکستان چین امریکا ایران مصر او اسرائیل نے امضا کرے نو دغه تقریبا یو ته هیوادونه دي چې دا نه امضا کوي شمالی کوریا په منځ کې راځي
تاسو اتو هیوادونو ته اشاره وکړه سه د اتومي تړون دنه پراختیا تړونه تر اوسه پورې نه امضا کړي نو ولې له شمالی کوریا نړیوال دومره ویره لري دغه اټومي بم خو پاکستان هم لري هند هم لري په هم دغه اټو هیوادونو کې
بخنه غواړم دلته دغه دوه شی باید سره تیروتنه پکې رامنځته نسی یو ان پی ټی دی چې د هستوي ټکنالوژي موادو او د هستوي بم د جوړولو دغه ټکنالوژي د پراختیا ممنوعیت تړون ده هغه سی ټی بی ټی چې دا بیا د یوازې د ټیسټ تړون ده دا دواړه فرق سره لري دا ته هیوادونه چې ما وویل د هغه هیوادونه دي چې دا د ټیسټ برخه نه ده امضا کړي او شمالي کوریا نه ډار پڅ شي ده ځکه شمالي کوریا د کله نړۍ سره د کوم ډیپلوماټیکي اړیکې چې لري هغه ډېرې ټینګلې دي یو بل د نړیوال اټومي انرژي اجازه غړی هیواد نه ده او بل هغه معلومات چې د جنراوزي هغه د فلو اف انفورمیشن دا ما د یو لاس معلومات چې د دولت ناراضي د غړي خاطر د خپل هیواد داخليدل د غساه کې انسپکشن کول او دا چې ورچا څومره ده او تر کومه حد دوی رسیدلې دي څومره خطرناک دي د خپل د دغه حالت خلک په ډار کې چولې دي
د جرمني په هانور په هنتون کې د اټوم د برخې څېړونکو ډاکټر محمد تنهاوچ د شمالي کوریا له خوا د وروستي هایدروجني بم د آزموینې په اړه نظر څرګندو د چې ولی یو شمېر هیوادونه دغه آزموینې په بریالیتوب شک څرګندوي
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غاک آشنا رادیو خبرتیا و چل آزادی رادیو مو واورید د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه چکل دی آزادی رادیو خبرونه پایت ورسیگی د مخام لو بجو پیلیگ د سهار تر وو بجو د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شئ مخله دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي د خوست ولایتي شورا د غړو له شکایتونو مخبرو دي خوست ولایتي شورا غړي د افغانستان دفاع وزارت تورنوي چې په خار کې د ډیرو امګټو پروژو د عملي کېدو مخه نیولې ده پرون د خوست ولایتي شورا غړو په یوې غونډه کې وویل چې په خوست خار کې د ملي دفاع وزارت ملکیتونو د ډیرو پرمختیایي پروژو مخه نیولې او حتی د دوی مزاحمتونه د میلیونونو ډالرو په ارزښت د ځینو منځ شوو پروژو د ختمېدو سبب هم شوې دي نجیب الله الوخیل پر رپورټ لري
د خوست ولایتي شورا غړو د رسنیو سره په دې خبرې ناسته کې ویل چې په وروستیو کلونو کې د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت یو شمېر مهمې پروژې د افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو ادارو لخوا منظوري شوي خو دا چې د خوست ښار ډېری ملکیتونه د دفاع وزارت پورې اړه لري نو د یاد وزارت د مزاحمت او مخالفت له کبله منحل شوي دي د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالوري واحدزي د ملي دفاع وزارت له چارواکو غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې د ټولګټو پروژو مخه نه نیسي
د خوست په ښار کې اکثریت هم ځکه د ملي دفاع وزارت اړوندې د څو کلونو راهیسې په خوست کې د لسګونو عمل منفیا پروژو مخنیوي کړی دا د ملي دفاع وزارت پر چارواکو غږ کوو هغه عمل منفیا پروژې چې د خوست د ولسونو په ګټه دي د خوست د ولسونو د پاره دي د هغه په تطبیق کې نه یوازې دا چې مزاحمت نه کوي بلکې زموږ سره د همکاري وکړي
د خوست ولایتي شورا رئیس په خپل خبرو کې رسنیو ته د بیلګې په توګه د خار د تختپی کې د دوو غونډو ترمنځ د غلام خان بندر ته د غزیدلی سړک د سړو خونو د جوړولو د پروژې د نادر شاکور د روختون د چاردیوالۍ او د ملمکوټ سره جوخت د سړک د پروژو د کار درېدل یاد کړل چې دې کار نه یوازې د خوځ پرمختیا مخنیوري بلکې ځایي ادارې او خلکو ته هم سختي ستونزې جوړې کړې دي
یو د کاروان سرای بدیل سړک د چې د ملمکوټ باغ په شاوخوا کې تیریږي او دلته د وزارت دفاع ممزکه پرته ده بل مثال مو د تختبی کې سړک ورکو چې د غلام خان سړک د خوځ له مرکز سره وصلوي بل مثال مو د نادر شاکور د شفخانه ورکه چې عامل منفیه پروژه دا ډیر اړتیا د اوسې فعل نور تعمیر دی تخریب په حالت کې د چون چار دیوالی لري نه والته څوک حاضر نه دي چې کار وکړي
بلخوا د خوست پرستیال والی عبدالواحد پټان هم آزادی رادیو سره په خبرو کې د ښار په محدوده کې د ملي دفاع وزارت د ځمکونو استعمالک او د ټولګټو پروژو د تطبیق پر وړاندې د یاد وزارت د تاسیساتو د ریاست مزاحمت ځایي ادارې او خلکو ته ستونزه وبلله.
ملي دفاع وزارت نه زما د غوښتنه دا ده داوید محترم مقام نه چې زموږ د خلکو مشکل په نظر کې ونیسي. میلمکوټ سړک ډیر زر دی، اجازه ورته ورکړي چې دغه سړک تیر شي. د معتادینو د تداوی شفاخانه چې منظر شاکوټ کې واقع ده دا باید په ځای باندې ولګیږي او بیرته باید ریفنډ شي.
که څه هم د سویل ختیځ په ولایتونو په ځانګړي ډول خوست کې ملي دفاع وزارت د ښار په محدوده کې پریمان ملکیتونه لري چې له استملاک او ملکي ادارې ته له سپارلو پرته دلته پرمختیا ناشونې ده، خو بل لوري ته بیا عام خلک ټینګار کوي چې دا ملکیتونه باید له ټولګټو پروژو پرته بلند منزلونو، مارکیټونو او نورو داسې کارونو ته چې فساد ته پکې زمینه برابرېږي ورنه کړل شي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل یغې پسې ورشبل یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بلی دي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. درنو اوریدونکو د دې ونې په خبرونه کې بیا هم زه اجمل تورمان ستاسو کوربه يم. دوستانو دا ونې مو بیا هم د یو معلول ورور ستونزه راخستی ده. تر دې زموږ په خبرونه کې زموږ معلولین ډوره موږ سره ډېر اړیکې نیسي او خپل ستونزې را سره شریکوي. څو نور ورونو هم له بیلابیل ولایتونو موږ سره خپل ستونزې شریکې کړي دي چې ان شاء الله په راتلونکو خبرونو کې به د دوی ستونزې او د چارواکو نظرونه دا یو ځای دوی ته په همدغه خبرونه کې خبره کړو. نو را به شو د دغه ورور ستونزې ته چې له پکتیا ولایت څخه له موږ سره اړیکې دي ولیدا.
منطقه کې هلته سرحدي منطقه وسالته وظیفې ته تللو هلته معلول شو. بیا مګر ماش د معلولیتو په کابل کې و. کابل کې چې کوم وخت جنګونه شروع شول هغې خانه موږ کورونه راغله پکتیا خواته. پکتیا کې دلته اوس کله د امیر صاحب کرري حکومت راغی بیا دلته یو کارت ما جوړ کړ. یو کارت خو هلته کابل کې ما لارو دی هغه مخکني بیا هلته چې څه د اوس سیستم چې کمپیوټري شو د ما دواړه نومونه سر شو وخوړل د کارتونه بند شول. اوس درې کاله کېږي د موږ د معلولیت تنخواه یې بنده کړې ده. ویل چې تاسو نومونه کمپیوټر اخیستل شوي دي، تاسو دوه ځایه اخیستل ده. یو چې تاسو په با باندې څه د هغه سرانځوالي پیشاله وکړي، تاسو موږ سرانځوالي ته معرفي کړئ. هغه سترې محکمې او د مشرانو جرګې ته دواړو پیشاله وکړه چې دا معلولین دي، دا ناوسه خلک دي، دې ته د خپل کارت یو اجرا چې او د بل کارت د کال 2000 روپۍ تر ګرځېږي. نور د دواړه درې کاله ټول کارتونه دوی ته اجرا شي. هغه چې ستر محکمې مشرانو جرګې دواړه دلته سرانځوالي ته مکتوب راولېږل، موږ سرانځوالي ته حاضر شو، 14 نفر وو. موږ له پښتنه وکړې اسلامونه یې رانه وکړه. هغه مکتوب د جدول سره او د زمامه مکتوب سره د ریاست معلولینو ته د پښتیا موږ ته راکړې ده. دلته لاسی چې تاسو کار نور خلاص تاسو د ریاست موږ مکتوب یو راغی چې د موږ وزارت لیږو. وزارت ستر کم ته ہدایت وکړي موږ به اجرات کوو. اوس وزارت د ارتباط ولایت شعبې ته لیږلی درې میاشتې څلور میاشتې د مکتوب سیت وزارت موږ ته توجه نه کوي چې د موږ په باب پریکړه وکړي. چې لا دوی ته د ورکړه چې لا د ورنه کړه چې داسې بې سرنوشت موږ پاتې یو ګرځېږو او یو څوک موږ ته غوږ ونه نیسي، هېڅ موږ مشکل ته کار وینو. بل یو وخت کې موږ ته درې سوه افغانۍ راکړې په دغه څومره وخت د حکومت وطن موږ 5000 روپۍ افغانۍ نه دي اخیستې. او دلته دغه درې څلور کاله موږ پیسې پاتې ماشینې کټ کړي. دلته مشرانو جرګې ستر محکمې د پریکړه کړې چې دوی نه د په کال کې 2000 روپۍ ګرځوي کېږي. نور د ستې دوی ته یو کارت خاص شي او یو دوی ته بند شي. هر څومره چې موږ وزارت لرم دې تاسو په بغ د ستر محکمې پریکړه وکړي سرانځوالي تاسو موږ اوس یې هم پریکړه کړې مشرانو جرګې پریکړه کړې هېڅ وزارت موږ په باغ هېڅ غور نه کوي، هېڅ مغام نه خوري. څه ورسه چې دوی تاسو لاسې ودرېږه ولند واخیستل وختو خو سون سوي وو سوه یو کار سوی وو. بیا موږ ته چې دغه موږ حاضر چې بېرته دولت ته تسلیم کړو. موږ د یو کارت خوښې چې یو دراکړه کړي د وزارت مغام نه کوي او یت مت توجه نه کوي.
د انصاف پلټکه
درنو ریدونکو د دغه ورور ستونزمو چې د معلولیت د کارتونو په اړه او دوی ویل چې د دوی د ستونزې په اړه هغه اجرات شوي دي ولې او روسي اقدامات چې د شهیدانو او معلولینو وزارت وایدو کې تر اوسه پرې نه دي شوي. دغه ستونزمو په شهیدانو او معلولینو وزارت کې د معلولینو د چارو له مرستیاله اغلی جمیلې افغانی سره شریکه کړي. اغلی افغانی په اړه راته داسې وویل
د دو کارتو مسالې تقریبا د دوه کال نه په دې خوا را روان دي چې بس معلولي مشکلات لري. دوه کارتو په حساب یو تعداد په سارنوالي کې معرفي شوی دی تقریبا یو کال مخکې او سارنوالي د بعض محدود کسان قضایات اجراءات کړي دي او ډېر کسان تر اوسه پورې همداسې حالت کې پاتې دي او تقریبا دوه درې کال کې چې خلکو ته هغوی نشي اغوستلې. نو دوباره دا درېم ځل دی چې موږ ریاست جمهوري ته مکتوب لیږلی دی چې د دوی واسطه جرمي مافول صرف د رئیس جمهور صلاحیت دی نه د څارنوالې. امیدوار یم چې هغوی طرف نه کوم خبر موږ ته راشي او دا مشکل حل شي او هغه کسان چې د هغوی محکمه فیصله کړې دي انشاءالله هغوی کولی شي چې دوباره یو عریضه وکړي یو درخواست ولیکي زموږ معینیت ته راشي انشاءالله د هغوی اجراءات کوو. پاتې شو مسله د تخصیص. فعلا دې کال دپاره زموږ تخصیص بند شوی دی څنګه چې تاسو پوهیږئ د مالی کال آخر ورځې دي فعلا تخصیص نه لرو. انشاءالله په نوی کال اول روبا کې انشاءالله کولی شو چې دوی سره همکاري وکړو.
تاسو له دغه ورور سره هیڅ ډول مرسته نشئ کولی؟
داسې خو موږ سره اسناد بدیر زیادوي چې تشخیصول مشکل دی لیکن هر معلول چې دلته راجستر شوی دی د هغوی سره کارت شته د کارت نمبر لري او هغه خپل بېله دوسیه لري. دا ورو چې عریضه ولیکي او هغه خپل مشکل هم ولیکي او خپل د کارت نمبر هم ولیکي انشاءالله ولې نه موږ دلته یو چې د دوی مشکلات واورو او انشاءالله ورته سهولت برابر کړو.
کله راشي دوی کله مراجعه وکړي تاسو ته د همدغې ستونزې په اړه چې د دوی ستونزه کو خدای کول چې هواره شي؟
هر کله راشي انشاءالله. یو پنجشنبه او جمعه په ورځ موږ کار نه کوو باقی ورځ انشاءالله دفتر زمونږ خلاص دی. که زه په خپله په کوم جلسه کې یم که په دفتر کې نه یم انشاءالله همکاران دلته شته چې د هغوی رایف واخلي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دی کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
قدرمن اوریدونکو دا وا د دیونه خبرونه چې تاسو واورید هیله ده چې ستاسو ژوند به ستونزوي او کستونځم لري نو لمخ سره اړیکه ونیسي چې موږ د امدی خبرون لري در هواري کړو. از موږ د اړیکو شمیره ځان سره یاداش کئ او په امدی شمیره موږ سره یوازې د یک شنبه پورزو اړیکه ونیسي او خپل ستونزې را سره شریک کئ. موږ ستاسو ستونزې ان شاء الله ځان سره ثبت کو او د مسلو چارواکو سره به شریک کو چې ستاسو ستونزو دا واري پاړه څوی د اړیکو شمیره مده 0992390 بیا تکرارم 0992390. خاورز درته غواړم
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو د حقیقت صدای د پروگرام په لړ کې یو بیا ځما قسیم سلیمان سلامونه منی دا اونۍ مو په خبرونه کې میلمه دی د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلوا کمیسیون د ماشومانو د څنګ کوارډیناتور نجیب الله ببرکسای صاحب ډیر زړه مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. د لومړي سوال په توګه غواړم پښتنو ته چې په دې تیرو څه باندې تیر لسو یعنی چې څوار لسو کلونو کې د نور اقشارو ترڅنګ پر ماشومان باندې هم پنګونه سوي د کمپاینونه سوي دي د دوی د ستونزو د حل لپاره ولې ورسره بلې کتل کېږي چې بیا هم د دې مشکلات خپل حل پاتې دي یا حتی زیات سوي هم دي تاسو چې د دې برخې مسولیت لري یا په دې برخه کې کمپاینونه مو کړی دي او هڅې مو کړی دي، څوم د لاسته راوړنه لري د ماشومان وضعیت په اوسنی شرایط کې د پخوا پرتله تاسو څه ډول لر سوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، مننه تاسو نه، تشکر کوم تاسو د تاسو همکاران پر رادیو کې د ایسایو لمخه و 15.2% نفوس په افغانستان کې هغه وګړي دي چې د اتل سوکالو څخه راټیټ دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت، محترم وزارت، د یو ستراتیژي چې هغه ته د خطر پر وړاندې د ماشومانو د ساتنې ستراتیژي وایي، درویش نوا زیانمنونکي آسیب پذیر ماشومان موجود دي. په دې معنی چې درویش نوا آسیب پذیره کټګوري په دې هیواد کې د ماشومانو دا ډیره زیاته ډیره درشت رقم ده. دا ټول کټګوري د آسیب پذیر خپل ځان ته په اصطلاح د یو باب او فصل وایي. زیات کار شوی دی، ولی هغه ستونزې چې د افغانستان ماشومان یې ګالي د ریبه پرتلا د کم هیڅ نه محسوسي.
بلې، کته ټیک تر اوسه په پرکسي سب چې جنگ جګړې تقریبا همیشه په افغانستان کې تاسو ول چې د څلور لسیز موجود وي او همدا مشکلات موجود و، ولې د تیر څو کلونو کې په افغانستان کې د طالبان د رژیم را پدې خو زیات پنګونی وسولې، زیات کمپاینونه وسولې، زیات مسایل مطرح وسولې، فکر کوي اوس اوسنۍ شرایط چې راسو دي څو په لاس راوړنو یا په سبب د څو کلونو د هڅو سره سره اوس د ماشومان په وضعیت کې تاسو سره کوم بهبود ویني او که څنګه که آینده تاسو سره ول
د ماشومانو د حقونو په اړه باندې د ماشومانو د حقونو کنونسیون صراحت لري چې کوم حقونه دوی لري. هغه حقونه داسې حقونه دي چې ځینې دولت مکلفیت لري چې دولت ورکي او ځینې کورنۍ او عام خلک چې هغه کوسي دي. د ماشومانو د بهبود او د دوی د وضعیت د ښوالي لپاره دولت یو مقدار هڅې کړې دي، قوانین ته تغییر ورکړی دی، قوانین په دې کې موجود دي، خلک آگاهي پیدا کړې ده، ولی هغه ستونزې چې د اساس نه د ماشومانو د حقونو په اړه باندې اساس کې تغییر راولي په لنډ وخت کې متاسفانه نه شوی.
بلکې تاسو د دولت ته هڅه څخه رضایت لري؟
موږ د دولت له هڅو څخه تر یو حد پورې رضایت لرو، ولی دغه فعلي ستونزې چې ما درته ویلې د درویش نوا آسیب پذیره ګروپونه دي په مساوات یو سره څراغ دولت ته داسې په اصطلاح دغه داسې بیانوو چې د یو سره څراغ په توګه باندې که دې ته توجه ونه کړي د ماشومانو وضعیت د کنټرول او وزي. دغه درویش نوا آسیب پذیرین په دې ستراتیژۍ کې خپله دولت ویلې دي چې 6.5 میلیون ماشومان یا غیر مستقیم په خطر کې دي او یا که ورته پام ونه شي مستقیم آسیب پذیره کیږي. ولی موږ ویلی شو چې د باکیفیته ښوونه او روزنه، صحي مسایل، د پولیو د هغه کموالی، ماشومان په ډیرو مختلفو مسایلو کې ماشومانو ته ونډه ورکول، دا هغه ښه شاخصونه دي.
ولې په دغه بهیر کې یعنی په سر له دې چې ځینې پرمختګونه موږ درلودل، که مشخصا راسو چې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلیت په دې برخه کې د څارنې ترڅنګ کوم کوم مسؤلیتونه لري او څومره تاسو موافقه وی چې دا مسائل مطرح کړي او بل اخره مختلفه غیر دریچ مسؤلیت لري د ماشومان په برخه کې هغه دې ته واحد څه وی چې اقدامات وکړي او د دې مشکلات راکم کړي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دنده دا ده چې د ماشومان د وضعیت څخه نظارت وکړي، حمایت وکړي، ملاتړ وکړي، آگاهي وکړي او خپل رغنده پیشنهادونه د افغانستان دولت ته ورکړي. البته یو هغه نورمال نظارتونه دي چې د ماشومان د وضعیت څخه نظارت کوي په ځینې مواردو کې هغه مشخص ستونزې چې تر اوسه پورې چا دې ته په اصطلاح رابرسیره کړي نه وي، ولې د ماشومان ستونزې وي، دا د هم د کمیسیون وظیفه ده چې د هغې په اړه باندې تحقیق وکړي او خپلې سپارښتنې د افغانستان دولت ته ورکړي. مثال په توګه ما تاسو ته ووایم چې د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له دیده له اړخه خپله د ماشومانو ساتل بچه بازی ده، د ماشومانو سری نقص دی. مثلا یو ماشوم د یو لوی سړي په ولکه کې دا د غلامۍ په اصطلاح یو مثال لري چې د یو لوی سړي په ولکه کې یو ماشوم د یو کال نه نیولې تر اته کاله تر لسو کالو پورې د ده په ولکه کې وي.
تاسو په دې برخه کې څېړنې کړې دي؟
عرض کوم، ګورئ، نظارت د افغانستان د بشري حقونو د ماشومانو څنګه نظارت دا د موږ مکلفیت او ماموریت دی چې موږ نظارت تاسو که ګورئ چې د محابسو نظارت د موږ د بل بخش د کمیسیون هم دنده ده. تاسو چې محابسو ته لاړ شئ یو چا نظارت کوئ، پوښتنه کوئ د دې دوسیه د څه په اړه باندې، د قتل کړی، سرقت کړی، غصب کړی، ځمکه، دا قتل، دا همزال لاسه یا چوله جنگی کرده مثال در یو چوک دیدی ملی ترشاد است نو ولار پدی نظارت که یو چوک ویچ ورو دی بچه بازی کرده ده ماشومان سخه نوار استفاده کرده زکه داده ده ملی ترشاد ده دلتا او سیگا و بندی ده نو پدی خاطر ده کمیسون دن وچه کمیسون تحقیق وکی ده افغانستان پا قوانین که باید بچه بازی ده یو جرم پا توگا وگردن شی چه مخی که نو
تاسو ده غصیران چی تاسو کرده پلیک تبی د هغه پراپورنه چې موږ لرو یا تل خبریږي په دې کې زیاتره هغه ضعیف مندانان اته ځینې دولتي کسان په دې کې شامل دي لوړ پوړي کسان داسې لسم تاسو مشخص کړی دی افراد اشخاص چې مثلا فلانی قمندان یا دا دولتي چارواکی یا د محلي چارواکی په دې کې لاس لري دا هم دولت مشخص کړی دی
ګوره مشخص کول د افرادو د دې کمیسیون کار نه هغه خپل ارسو چې تخلف او جرم کوي د دولتونو وظیفه ده چې دوی هغه د قانون په منګول ته وسپاري ولی په دغه اسناد تحقیقي ملي تحقیق کې دا جواد شوې ده چې بلې متاسفانه د افغانستان حکومت په اسلام مامورین چې په یونیفورم کې دي دی ودونه تتللې دي دی ودونه تزي او دی ودونه ته په اسلام ده نه په اسلام مرتناست ولی د موږ تاکید دا و چې ان پولیس باید یو څوک چې هغه لکان ساتي او لکان ګډوي پولیس سوایت ولري د نیولو د توقیف کولو ولی په قانون کې پولیس دا اجازه نشته فکر کوي چې دا وعده ده د خوشحالۍ مراسم ده او روره جان سړی لکان راوسي دی او ګډوي قانون باید پولیس ته دا صلاحیت ورکړي چې دا منشوره پدیده ده دا اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف ده او هغه ماشومان چې دوی کم سن دي او دا هغه ماشومان چې دوی د 15 لاسو کلو په منځ کې دي او د یو لوی سړي په ولکه کې دي دا نو په حقیقت کې د یو شتمې پیړۍ غلامي ده په اصطلاح چې یو چا سره یو څوک د چا په ولکه کې دی ولې دغه تحقیق چې خلاص شو د خوشبختانه د الله سره ورونه ده چې په ډېرو مواردو کې امنیه قوماندانانو محترم د کورونه چارو محترم مسؤلینو امر کړی دی چې دغه ناوړه پدیدې سره باید مبارزه وشي او مسؤلینو ته یې حکم کړی دی چې دوی د دې څخه مخنیوی وکړي
یو بل جدي ستونزه د ماشومانو د دوی مرکروب لده مخی مجرد داسی راپورونه د یونسف په حواله درلودله چې روز مره حتی اضافه تر 15 ماشومان د افغانستان په بیلابیل برخو کې یا وژل کیږي یا ټپیان کیږي ساسو معلومات او ساسو ارقام سری په دې اړه چې بقیا د ارقام سری دی او که نه شاید هم زیاتوالی پرې کې موجود
زه د یونسف د ارقامو په اړه باندې کوم بل اداره چې وی دی هغه نه ردوم او نه تاییدوم دوی خپل مستقل نهادونه دي او د دې په اړه باندې دوی څېړنه کوي ولې د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هر شپږو میاشتو کې او په هر ربع کې او په هر کال کې یو ملي ګزارش د ماشومانو او د ملکي تلفاتو په خېل ملکي تلفاتو په اړه باندې شپه کې لویانو او ښځو ماشومان په تفکیک د سن او ماشومان ورسره غي داشته اما په تیرو کلونو کې متاسفانه د فیصدی د ماشومانو او د ملکي تلفاتو متاسفانه فیصدی زیاته شوې ده او کمه شوې ده د
سر قاموالې څه څو فیصد مثلا
یاره د دوو اتو فیصد په شاوخوا کې هغه معلومات که تاسو به دقیقه غواړئ چې ما زه به د ډیټابیس نه معلومات سره کوم ولی د تیرو کلو په پرتله یعنی مثلا د پروس کال نه بل کال په پرتله پروس کال د اتو دوه فیصد په شاوخوا کې زیات شوی ولی که دغه اوس د دې سکل سره په چون موږ هغه اخري گزارش چې د شپږو میاشتو نه هم میاشتو پر درې میاشتو کې عراقي هغه سره بیا سره سرور کې ممکن نورم زیات شي
د روسي سوال پتو غواړم پښتنو کم چې بل جدي مسله چې ما نور سره مخامخ دی هغه یو د وسلوال مخالفینو اړخ دی دغه در څنګه د افغانستان د حکومت ته د محلي پولیسو مشخصا نمونه اخیستل سوی دی چې دوی په ماشومانو د استخدام دی یا د کم سنه سربازانو پولیسو استخدام دی دا مسله تاسو تر کوم حده پرې څارلی دی او څومره د ستونزه تاسو جدي کړئ
دغه د ملي پولیسو چې دلته قاطی ده دلته مثلا قاطی خونه شماله اقتصادي فقر ده ستونزې دي مشکلات دي یو سړی که محلي پولیس ځان شاملوي نو هغه وایي چې زه وروره شم کوم که من 15 کلم هغه معیار په هغه باندې ځان ورسره کوي ولی په حقیقت کې دومره نه وي دا نو د هغه ارګانونه چې دوی ته د هویت تثبیتوي د دوی وظیفه ده چې دا تشخیص وکړي او دا هغه دی ولی په ټولیزه توګه د دوی شتون په دې لیکو کې دا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نگراني ده په دا چې ماحول مسؤول ماحول اول ماشومانو نه باید کار وکړي په هر سن کې چې کنوانسیون له مخې ماشومان باید په مصالحانه فعالیتونو کې ښکیل نه وي جز په خاصو مواردو چې دولت یو عام اعلان کوي په اصطلاح سن هلته موجود ده په اصطلاح په قوانینو کې او ماشومان په دا چې ماشومان په ډېر اسانۍ بهره برداري کېږي یا فزیکي فزیکی یا روانی یا مثلا جنسی او دا ډیر زر فیصله اسی پذیره دی دوی باید په دغه لیکو کې نوی ولی دا د مسؤلینو دنده ده چې دوی تشخیص کی او دوی تا اجازه ورنکي چې دوی د محلي پولیسو په لیکو کې شامل شي.
سلامت صحیح به برکسای صاحب ډېر زیات مننه کوم چې موږ بلنه راکړو مرکه مرسته سره.
خدای دې ژوندۍ لري. تشکر تاسو ته مننه. سلام.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.